د ډیو ټی وی او ساده خبری خبرونه کې د سر ټکی د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب ویلي د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې د یوې ښځې په لوړ پوړو چارواکو د لګول شوو تورونو پلټنو لپاره د کمیشن منظوري ورکړه شوې او سپریم کورټ د پخوانی ډیپټي سپیکر د هغې وخت وزیر اعظم په ضد د ناباورۍ تحریک په اړه مقدمه باندې تفصیلي فیصله جاری کړې. د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې د پولیو بل کیس مخې ته راغلی چې ورسره سږني کال ګرد پاکستان کې د پولیو کیسونو شمېره 12 ته رسېدلې او 12 واړه شمالي وزیرستان کې مخې ته راغلي. د امریکا صدر جو بایدن د فلسطین وروسته نن د خلکو له نیوکو سره سم سعودي عربستان ته سفر کوي او د هیواد په نورو برخو کې د زیاتې ګرمۍ له کبله خلکو د خیبر پختونخوا سوات سیمې ته مخه کړي. په سوات کې د یو شمېر ښایسته ځایونو څخه یو د مهو ډنډې چې به پرې تاسو ته راپور وړاندې کوو. دا او د دې سره یو شمېر راپورونه نور هم لرو. مونږ سره اوسئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه یم اشفاق مند او وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. نن د جمعې ورځ د کال 2023 جولای د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10، افغانستان کې 9 نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجه ده. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب چې کوم خبری کانفرنس ته نن وینا کړې ده، په دغه باندې به زو اسلام آباد ته، او هغه ویلي دي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې د یوې خزې په لوړ پوړو چارواکو باندې د لګول شوو تورونو پلټنو لپاره د کمیشن منځوري ورکړه شوې او سپریم کورټ د پخوانی ډیپټي سپیکر د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان په ضد د ناباورۍ تحریک په اړه مقدمه باندې تفصیلي فیصله هم جاری کړې. د ډیور اډي خبريال پیر ولا شاه صاحب د وخت مون سره د اسلام آباد ملګری دی، دا غوښنه تفصیل خلو. پیر ولا شاه صاحب سړي مشه پیر صاحب، که د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب چې کوم خبري کړې دي په دغه راته تفصیل راکړي.
اشفاق صاحب، دا د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د مرکزی کابینه غونډه شوې وه. نو په دې کې خو چې پریکړه کې به شي، ځنه یو مهمه پریکړه دا و چې مریم اورنګزیب ویلي چې طیبه ګل نومې زنانه و دې دا الزام لګول دی چې د تیر تحریک انصاف حکومت کې دې د وزیر اعظم ته شکایت کړو چې دا زورول کیږي، نو بیا الټا طیبه ګل دا الزام لګول چې دا په وزیر اعظم اوس کې اتل د سوځي دا حراست کې ساتل شوی و، او د سره د هغه وخت چې کوم ډول پوری چارواکي حکومت کې شامل وو، نو هغه ور سره بد چلن کړو یا د زورول ونو. د دې د پدټونو لپاره مریم اورنګزیب ویلي چې مرکزی کابینه د یو انکوایری کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده. خو بیا ور سره هغه دا خبره هم کړې مریم اورنګزیب چې د بې درکه تنانو کم کمیشن دی، د لټون لپاره حکومتي کمیشن دی، او ځنې زنانو دا شکایت کړو چې دوی هم کله د کمیشن ته وړاندې شو. نو د کمیشن مشر جسټس جاوید اقبال چې د اعتصاب ادارې پخوانی مشر دی، نو هغه د دوی سره بد اخلاقي کړې وه او یوې زنانې ته داسې خبرې کړې وې چې هغه ویلو چې هغه هرس کړې وه یا هغه زورولې وه. نو مریم اورنګزیب ویل چې د بدرکه تنانو کمیشن د دغه کمی زنانه زر شوی او دوی کوم تورونه لګولې دي، نو دا کمیشن چې کوم حکومت جوړي د پلټنو دا به د دې انکوایری کوي. د جاوید اقبال باندې چې کوم الزامات دي د دې انکوایری به هم کوي. او مریم اورنګزیب دا ویل چې دا کمیشن به د یو خاص مدت لپاره خاص مودې لپاره به وي او دا به خپل رپورت چې کوم دی نو دا به زر تر زر وړاندې کوي. بل چې کوم مهمه منظوري ورکړې دا نن کابینه هغه شفاق سره تیر ورځ د سپریم کورټ فیصله سره تړلې وه. د سپریم کورټ دریم اپریل فیصله وه چې د قاسم سوری هغه ګامې غیر دستوري ګرځولو کله چې هغه د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان په ضد د بې باورۍ تحریک رد کړو، خو پرون تفصیلي فیصله کې سپریم کورټ یو ځل بیا د قاسم سوری د هغه ګام هم غیر دستوري ګرځولو، او سپریم کورټ تفصیلي فیصله کې په دې هم نیوکه کړې وه چې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان د اسمبلی ماتولو کوم ګرام پورته کړو، نو په هغه باندې نوم سپریم کورټ نیوکه کړې ده. دې سره یو اضافي نوټ په دې فیصله کې لیکل شو او هغه د جسټس میا مظهر عالم له طرف نو او هغه په کې دا یو خبره یا سپارښتنه کړې وه چې کو پارلمان دا غواړي چې پراتونکو کې د داسې غیر دستوري ګامونو مخنیوي وشي، نو باید چې پارلمان ته پکار دي چې زموږ په نخ کړی او دغه خلاف کاروایی وکړي. نن کابینه د قانون مرکزی وزیر په مشوره کې د وزیرانو یو بل کمیټه جوړه کړې ده، هغه به دا جاج اخلي سپارښتنه وکړي چې د سپریم کورټ د فیصله څنګه عملي کړي شي او د دې لپاره سلار روخ کړي شي. او مریم مرنزی ویل چې دا کمیټه به د کابینه راتلونکي غونډه کې بیا خپل سپارښتنه یا وړاندیزونه وړاندې کوي. جی
پیرولا شاسب، د بيدارک خلکو په اړه باندې د کمیشن چې کوم سپارښتنه دي د دې د په حق باندې د بشري حقوقو تنظیمونو یا د بيدارک خلکو لپاره چې کوم غږ پورته کوونکې تنظیمونه دي، هغه سمره خوشبينه دي چې ګنې دغه کمیشن په جوړولو سره به د دوی ستونزې حل شي او د دوی بيدارک خلک دي هغه خپل کورونو ته راشي.
اشفاق صاحب، دا الزام پرستو کې لګولو د امنا مسعود جنجو چې د بشري حقوقو فعال د خپل یو تنظیم چالي خاوند به درک دي، او هغه دا داوه ده چې هغه سرداست زنانو رابطه کړ د چي کمیشن ته حاضر شوی، نو هغه د دغه شان شکایتونه کړو. نن چې کله کابینه دا پریکړه وکړه نو زمونږ د امنا مسعود جنجو سره خبرو شوی، نو هغه خو یو د دې هرکلی کو ستاینه وکړه، خو ورسره دا غوښتنه هم وکړه چې دا کوم کمیشن جوړیږي. نو دا کمیشن دی یو خاص مودې لپاره وي او دا د زر تر زر فیصله وکړي. سنه دا هم د نورو کمیشنونو په شان ته په کلونو باندې چې دا وانخلي. او بل امنا مسعود نن بیا چې کله ډیو سره خبرې کول نو هغه دا داوه کړي چې دا کمیشن کو هغه وخت دا به زی اغه زنانه هم ځان سره بوزي، او هغه دا داوه هم کړي کله دا چې د جاوید اقبال او د کمیشن دی او بل غړي په ضد هغه سره ثبوتونه شته د زنانه د کمیشن تعزیریږي او دی به گواہی ورکړي. اشفاق صاحب، د دې نړیوال دی پبلک اکاونټس کمیټي چې کومه ده د پاکستان د پارلمان د حساب د کره کتنې یو کمیټي ده د حکومتي ادارو، هغه د دې نوټس اغستو د امنا مسعود د تورونو او طیبا ګل او دی راغختو او جاوید اقبال هم راغختو، خو جاوید اقبال دغه کمیټه ته نو حاضر شوه. زمون چې کوم تورونه لګیدلې دي په جاوید اقبال باندې، اشفاق صاحب، زمون د بيدرک تنانو چې کوم حکومتي کمیشن دی فرید احمد خان دغه سکتر دی، دغه سره زمون خبرو شوې، نو هغه چې د جاوید اقبال یو ذاتی مسله ده په هغه باندې ذاتی تورونه لګیدلې دي او د دې سپیناوی او جاوید اقبال په خپل کوي. خو د جاوید اقبال اوسه پورې میډیا کې چې کوم خبرګون راغلی دی په اخبارونو کې، نو هغه دا دی چې هغه په خپل ځان باندې لګېدلې دغه تورونه رد کړي دي او دا د خپل ځان د بدنامولو هڅه ګرځولې ده. جی
د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا کوم داسې خبرګون په دغه تازه او پرمختیا مخې ته راغلی؟
ډېر سر خبرګون چې کوم مخې ته راغلی دی اشفاق صاحب، نو هغه د فواد چودري دی چې کوم د اطلاعاتو وزیر په خوانی او چې کله د وزیر اعظم عمران خان په خوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد بے باورۍ تحریک وړاندې کېدنو، هغه وخت د قانون وزیر او هغه د ویلې دی بلکې ننګونه کړی دا د کورونو چارو وزیر رانا ثناء الله ته، رانا ثناء الله پرون یو بیان ورکړو چې حکومت لاس پورې کړی دی د عمران خان او د تحریک انصاف د قائدینو په ضد د غدارې په تور مقدمه لپاره. نو هغه نن فواد چودري ننګونه ورکړې ده رانا ثناء الله ته چې د خپل اعلان نه به په شا کېږي نه، او چې کومه خبره دې کړې ده نو اوس به زموږ خلاف ته د غدارې مقدمه درج کړي او د دې نه به نه په شا کېږي. او نه یوازې رانا ثناء الله ته هغه دا خبره کړې ده، خو چې کوم جج مظهر عالم ده ځاسونو کلیکل دي هغه په کې یاد کړل دي چې دا غم ډیر شوک دي د تحریک انصاف خلاف د غدارې مقدمه چلول او د قائدینو خلاف، نو هغه او ته د خپل شوک کو پوره کول شي نو پوره کې د تحریک انصاف ورګون دي. جی
ډیر مننه پیرولا شاسب تاسو
ډیر باندې. جی
مننه.
دی
و سره قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سی نه وغږی. په پاکستان کې د خزو او ماشومان د حقونو لپاره کار کوونکې غیر دولتي تنظیم سستینیبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن ویلي دی چې د تیر جون په میاشت کې په ټول هیواد کې 125 خزې تختول شوي. په 112 خزو باندې بدني تشدد شوی دی او نږدې 90 خزو باندې جنسي تیری شوی دی. په دغه حق لبانی نور تفصیل تاسو ته د ډیو رادیو خبریال ارشد حسین د اسلام آباد نوړاندې کوي.
غیر دولتی تنظیم سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ ارگنائزیشن او سینٹر فار ریسرچ ڈیولپمنٹ اینڈ کمیونیکیشن د مطبوعاتو په حوالہ د جون د میاشتې په خپل رپورٹ کې ویلي چې 13 میاشت په ټول هیواد کې د کورنی تشدد لګ تر لګا سل پیخي رپورٹ شوی. د خزو او ماشومانو پر ضد د تشدد په اړه په دې رپورٹ کې ویلي شوی چې د تیر جون په میاشت کې نږدې 180 ماشومان د جنسي او جسمانی تشدد نخا ګرځول شوی دي، چې پکې د ماشومانو سره د جنسي تیرو 93 پیخي، د ماشومانو د یغوا سلور شپې ته پیخي او د جسمانی تشدد 13 پیخي هم شامل دي. د رپورت تر مخه د خزو د یغوا کولو په ټولو 125 پیخو کې لګ تر لګ 108 پیخي 13 میاشت یوازې په پنجاب صوبه کې مخې ته راغلي. همدارس پسین صوبه کې د خزو د یغوا 12 کې سونه، خیبر پختونخوا کې شپږ پیخي، بلوچستان کې سلور او اسلام آباد کې د خزو د یغوا 12 پیخي رامینځته شوي. د وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې د سستینیبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن اگزیکټیو ډایریکټر سید کوسر عباس وای په دې کې د خزو د یغوا پیخې د اندېښنې وړ دي. نوموړی وای په دې کې د تشویش خبره دا ده چې د خزو یغوا د جنسي تیرو او انساني سمګلینګ سره تعلق لري، مطلب دا چې خزې لومړی یغوا کیږي او بیا وروسته د جنسي کاروبار لپاره خرڅول کیږي.
اور واقعات بڑھتے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ جب آپ کنویکشن ریٹ آپ کا جو ہے وہ نہیں ہوتا، مطلب ابھی بھی آپ دیکھیں پاکستان میں less than 2% کنویکشن ریٹ ہے ان ایشوز کی.
دی وای دا پیخی زکه سیوا کیږي چې په دې کې د سزا تصور د نش برابر دی او کوه قتل شینو په پاکستان کې په دې حواله د سزاګانو شره د 2% نه هم کم ده. د سستینیبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په دې رپورت کې په خزو د تشدد پیخو ته په اشاره کې ویلي شوی چې په خزو د جسمانی تشدد تر ټولو زیات پیخي هم په پنجاب ایالت کې رامینځته شوی. وای په خزو د جسمانی تشدد په ټولو 112 پیخو کې شپږ شپېته پیخي پنجاب کې، 20 پیخي په سند صوبه کې، 11 پیخي په خیبر پختونخوا کې، او د خزو سره د وهلو ټکولو 8 پیخي په اسلام آباد کې رامینځته شوی. رپورت زیاتوي په بلوچستان کې داسې کومه پیخه نه ده رپورت شوی. د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر وای دا حقیقت دی چې په پاکستان کې په خزو او ماشومانو ذهني، جسمانی او جنسي تشدد کیږي، خو زیاتوي په داسې پیخو کې د پولیس په تفتیشي نظام هم سوالونه راپورته کیږي.
زموږ د میډیکل رپورت چې په داسې کیسز کې راځي، هغه هم همیشه مشکوک وي، هغه ډیلی وي او هغه باندې کوته شدیږي.
غیر دولتی تنظیم په خپل رپورت کې د مطبوعاتي رپورټونو په حواله لیکلي چې په پاکستان کې د خزو سره د جنسي تشدد 90 پیخي رپورت شوې دي، او په دې کې یو ځل بیا پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات پیخي رامینځته شوي، چرته چې د خزو خلاف د جنسي تشدد 53 پیخي رپورت شوې دي. د رپورت تر مخه هم داراس، خیبر پختونخوا کې 14، سند کې 14، اسلام آباد کې 14، او په بلوچستان ایالت کې د خزو سره د جنسي تیرو 2 پیخي رپورت شوې دي. د غیر دولتي سازمان په دې رپورت کې ویلي شوې چې د تیر جون په میاشت کې د خزو د غیرت په نوم قتل او د کار په ځای کې د ویرولو هم وپیخي رپورت شوی دی. په دې رپورت کې ویل شوی چې د جون په میاشت کې په ټول هیواد کې د ماشومانو سره د جنسي زیاتی 93 پیخي رامینځته شوی. پنجاب کې 14، خیبر پختونخوا کې 28، سند کې 18، او د ماشومانو سره د جنسي زیاتی تر ټولو کمې 6 پیخي اسلام آباد کې رپورت شوی دی. بلوچستان کې د داسې پیخو شمیره 15 پاتې شوی ده. په رپورت کې ویل شوی د جون په میاشت کې 14 ماشومان واقلی شوی دی او 13 ماشومان د جسمانی تشدد نخا ګرځول شوی دی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ضلع کې 13 ورځې د جمعیت العلماء اسلام 2 غړي وجل شوی دی، او دا په دې یو هفته کې 4 د جمعیت العلماء اسلام غړي دي چې وجل شوی. په دغه باندې د ډیورډیو خبریال عدنان بیټنی د ډیر اسمل خان څخه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
شمالی وزیرستان کې د هزار پیښه پرون د زیارت یا پنځ شنبې په ورځ د میرعلي خیصور په سړک رامنځته شوې او د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ګوند د میرعلي تحصیل مشر خالد سمیع الدین سی په وروستۍ کې په سیمه کې د امنیت دپاره جوړې کمیټې مشر ټاکل شوی او ورسره د ګوند یو بل فعال مولانا نعمان نامعلومه وسله والو په ډزو وژلې دي. جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ګوند او پولیس دغه پیښه تایید کړې. د میرعلي پولیسو تاړي څارواکو ویلي دي وژل شوي کورنیو د پیښې مقدمه د چا پر ضد نه درج کړې، ځکه پولیسو په خپل مدیریت کې دغه مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ګوند د شمالي وزیرستان ویان احمد الدین داوړ وایي دغه دواړه مشران پرون حیدرخیل کلي ته ورخلي وو او په وروستۍ کې په سیمه کې د څلور تنکی ځوانانو د وژنې په اړه د غونډې جوړولو تیاری کولې او چې بیرته واپس راتلل په لاره کې په هدف کړی شوې دي. په سمدستي ډول د پیښې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. په شمالي وزیرستان کې د جون په میاشت کې د یوتا وزیرستان څلور فعالان وژل شوي وو او بیا په ځایي کچه په سیمه کې د بد امنۍ او هدفي وژنو د مخنیوي دپاره د سیمې د ټولو خلکو په شریکه یوه کمیټې جوړه کړی شوې وه چې دا سیمه به څرنګه د امنۍ او هدفي وژنو څخه وژغوري. کاري سمیع الدین د دغه کمیټې مشر جوړ کړی شوی وو. د ځایي خلکو په وینا نن د جمعې په ورځ د کاري سمیع الدین په مشرۍ د دغه کمیټې غونډه ټاکل شوې وه. د ګوند ویان وایي دوی په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسله والو نه پوښتنه کوي چې پوز په سیمه کې اتو قانون شتون لري بیا دلته هدفي وژنې ولې کیږي او د وسله والو نه هم پوښتنه کوي چې دوی هدف څوک دي.
دلته دوا فاریکا دی، یو فوج دی او یو ور سره د غرو کې څوک ناشتي سو دا داوا کوي چې امن راولو. نو په وای د خپل عوامو ته او لستا دا خبره په ډاګه کې چې د امن کې کم ځای سره پیش تب کړل او درنګ چې کم په غرو کې ناش خلک دي نو راشي مونږ ته لستونه راکې چې مونږ سره په غیر باندې علما کې چې تاسو په کوم بیس باندې مړوي چې دا واقعي دی پتلولو بیس ته کنه.
د پښتون ورنه غورځنګ مشر منظور پښتین د کاری سمیع الدین په وژنه د افغان سرګندونه کړي او ویلي دي کاری سمیع الدین د هدفي وژنه او ترهګری پر ضد زورور افاس وو او هغه وژل شو. نو مولي دا واکړي چې په تیرو څو کلونو کې په میرالیک شي د 500 پورې هدفي وژنه شوې دي. وایس اف امریکا ډیوا هڅه کړي چې په سیمه کې د هدفي وژنه په اړوند پولیسو لوړ پوړو سرواکو نظر معلوم کړي خو سرواکو ورته جواب نه دی ویلای. د 2013 په عامو انتخاباتو کې د کاری سمیع الدین سیال د پاکستان تحریک انصاف محمد اقبال وزیر چې دا وخت مرستو او بیا آبادکاری صوبائی وزیر دی د کاری سمیع الدین په وژنه افسوس سرګن کړای دی. په شمالي وزیرستان کې د یوتا وزیرستان په نوم تنظیم او پښتون ژغورنې غورځنګ داوا کوي چې په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب عملیات یو کال وروسته په کال 2015 کې د سیمې خلک چې بیرته ستانه شوي د 2013 کال پورې ډېرې هدفي وژنې نه کېدي خو له دغې وروسته بیا په سیمه کې د هدفي وژنو لړۍ پیل شوې او داوا کوي چې تر اوسه پورې نږدې 480 کسان په هدفي وژنو کې په نقشه کړای شوي دي. د دوی په وینا په هدفي وژنو کې ځایي مشران، سرکاري افسران او سیاسي مدني فعالین په هدف کېږي. د وژل شوي کسانو جنازو پر مهال د سیمې د قومي پارلمان غړي محسن داوړ ویلي دوی وژل کېږي او نړۍ په خاموشي سره ننداره کوي.
د پښتنې د پرا یو مقتل غادو دا تشدد دا د وینې باول دا د ځکه نه خطوي چې د مو په وینه د پاکستان د ریاست جنگي اقتصاد اوندا.
خو په سیمه کې پولیس چارواکو بیا وخت په وخت ویلي چې دغه د وژل کېدو هر پیښه هدفي وژنه نه وي، خلک په شخصي دښمنۍ کې وژنه کوي او بیا هغه وژنه د هدفي وژنه نوم ورکول کېږي. عدنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان.
د کال 2014 په آرمی پبلک سکول پیښور کې ترخګر پیښې نه اغیزمنده شوې کورنۍ نن هم د ترخګرو پر ضد د حکومتي پالیسیو او هغوی سره وروستۍ د امن مذاکراتو نه مطمئن نه دي او دوی وروستو کې د پیښور اعلی عدالت کې یو خواست هم جمع کړی دی. په دغه حق لا د ډیور اډیو خبریال صادق قاسم شاه نور تفصیل تاسو ته د پیښور نه وړاندې کوي.
په کال 2014 کې د آرمی پبلک سکول خنړای تر هغه پیخه کې وجلې شوې د سلور ماشومانو او د یو استاد میندو د پیښور اعلی عدالت ته د حکومت او د بندیز لګولې شوې تر هغه تنظیم تحریک طالبان پاکستان ترمنځ روان امن مذاکرات خلاف یو خاص جمع کړي او غوښتلي عدالت د حکومت ته حکم ورکړي د دوی اعتماد کې اغستو بغیر د دغرو غون شي. په عدالت کې د دغه میندو نمائندګي وکیل اجون خان وکړه چې خپل زوی اسفان خان هم دغه پیخه کې بایللی. اجون خان وی او ای ډی وسره د دغه خاص په حق لا صدا تفصيلات شریک کړلو.
پاره کې مونږ باقاعده ډیر کلیر الفاظو کې دال ویلی دي چې را مونږ د کم سکم اعتماد کې والی ځکه چې مونږ مدعیان او پریدوی نه په یو صورت باندې ځکه چې بچی زمونږ تلې دي خلکو نه دي تلې پالیسی دی جوڑی کی زمون دا بچو پسر باندې سودا بازیانی دی او کی او سزا مونږ ته بیا ملایوی کی مونږ دی بھرپور مذمت کو او انشاءاللہ نیکسٹ تاریخ پکې یو اشتم تاریخ دی د دې میاشتې سیکرټری انټیریر پرسنل راغوخته دي نو ګورو چې هغه راشي او هغه خپل سټیټمنټ ورکي دا غي مطابق او بیا مخ خپل عمل شټ کو کخیره
عدالت کې دغه خواست کونکو کې د آرمی پبلک سکول خنړای پیخه کې وجلی شوی ماشومان نور الله او سیف الله مور فلکناز، د اسفند خان مور شاهانه اجون خان، د ایمل خان مور سیما او د استاد سادیا گل مور زلیخه شامل دي. په دغه اغیزمن میندو کې یو مور شاهانه اجون خان ویډیو ته ویلي د کوم کورنو دوی نقصانونه کړی دي په کار د هغوی ته هم معلومه شي چې په کوم شرطونو دغه امن مذاکرات کیږي.
مونگا بچی کو قربان چھو لیکن مونگا نور امن دا پارا دے ملک سلامتی دا پارا مونگا دے خلق کو سرا لاس ملو کو دے سرا ٹیبل ٹاک کو اور لیکن دے کے س کنڈیشنز بھی دا کم کنڈیشنز باندھے دا خلق کی نہیں ہو زیبا س خبریں دے آگا دے سی سنوں کے کم از کم آئے خلق کو تا ہوتا سو دے کے پارٹی جوڑ کے کنا کہ کم یو دا وکٹم خلق دے کم یو مدے یہ زم دے
د ترهګرای نه متاثر د دغه میندو وکیل اجون خان هم عدالت ته وویل د یو ګوند په غوښتنه که د دغه امن مذاکرات په حق له د پارلمان په قومي سلامتیا یو کمیټه ته او څو سیاسي مشرانو ته په یو غونډه کې د پاکستان فوج مشرانو له طرفه تفصیلات شریک شوي دي. خو د آرمی پبلک سکول ترهګر پیښې کې اغیزمن کورنۍ په دې عمل کې د نظر غورځول شوي دي. خو بل طرف ته د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله تیره میاشت ویلي و چې د سیول او فوزي مشرانو د پارلمان په قومي سلامتیا کمیټه ته د دغه مذاکرات په هکله تفصیلات شریک کولو او دا باور ورکولو نه پس چې دغه مذاکراتي عمل به د پاکستان د آئین چوکاټ دننه کیږي دغه پارلماني کمیټې د دې مذاکراتي عمل باقاعده منظوري ورکړې ده. او د پاکستان فوج هم دا باور ورکړی دی چې دغه ډلې سره به د امن مذاکرات نه پس هم معاهده کیږي. دا هر څه به د پارلمان منظوري سره کیږي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
قدرمن اوریدونکو د ډیوا ټی وی ته غوږ یې یو سره زو د بل راپور په لوتا په ګرد پاکستان کې سګنی کال د پولیو 22 او بخې 12 پیخې مخې ته راغلي دي. او دغه 12 واړه د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ضلع کې مخې ته راغلي. د ډیوا راډیو خبریال عثمان خان په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پولیو مخنیوي پروګرام په ویب پاڼه د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه سخت کال چې په ملک کې د پولیو څومره پیښې مخې ته راغلي په دغو کې نښه یوازې د شمالي وزیرستان په امیرعلي کې ریپورټ شوي دي. تېره میاشت هم د شمالي وزیرستان نه د پولیو درې پیښې مخې ته راغلي وي. د شمالي وزیرستان د صحت ضلعي مشر ډاکټر شمسالرحمان وی او ای ډي وسره خبرو کې وویل په شمالي وزیرستان کې خلک اوس هم ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکولو نه ډډه کوي نو ځکه ماشومان د پولیو ښکار کیږي. د نوموړي په وینا روان کال د اپریل په 22 نیټه شمالي وزیرستان کې د پولیو کیس رپورټ کېدو وروسته اوسه پورې د پولیو ضد 15 کمپاین شوي او بل به د اګست میاشتې 15 نیټې نه شروع کیږي. د ماشومانو د حقونو فعال عمران ټکر وایي په پاکستان او بیا په ځانګړي توګه پخوانی قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد منفي پروپاګاندي هیواد نه د پولیو رنس ختمولو ته ډیر زیان رسولې. دیو ته وایي کدی لړکی د جماعت د ممبر نه د ولس پوهاوی په اړه خبره وشي نو والدین به خپل بچو ته د پولیو نه بچ کېدو ساسکو ورکولو ته آماده شي.
د پولیو د خاتمه د پاره چې کم आवाज د جماعت نه د ممبر د اوچت شي نو هغه به ډیر اثر انداز وي. خدای سره سره سیو سوسایټي ادارې میډیا حکومتي چارواکي منتخب نمائندگان په ګډه باندې د دې د خاتمه د پاره په هر پلیټ فارم باندې आवाज اوچت کی نو دا پولیو دا مسله چې دا نو دا به زمونږ د ملک لپاره ختم شي.
د چارواکو په وینا خیبر پختونخوا جنوبي ضلع چې پکې شمالي او جنوبي وزیرستان ډیر اسماعیل خان بنو ټانک او لکی مروت شامل دي د پولیو وایرس په حواله ډیر حساسې ضلع دي. پاکستان کې چارواکي وخت په وخت داوه کوي چې د ملک نه به د پولیو نوغې وباسي او دغه لړکی تر ډیره حده کامیابی ترلاسه کړي چې هر ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي، خو چارواکي وایي په ځینو ځایونو کې اوس هم د دغه ستونزې سره مخ دي چې میندې او پلاران د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څخه ډډه کوي. په داسې حال کې چې د پولیو ضد کمپین په وخت څاڅکو ورکوونکو ټیمونو باندې وسلوال بریدونه کیږي. تیره میاشت په 28 جون په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکو ټیم باندې وسلوال برید شوی و، چې په ترڅ کې یو د پولیو ټیم کارکوونکي او 2 ساتونکي پولیس وژل شوي و. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
من آمد ام، من آمد ام که عشق فریاد کنم، من آمد ام. زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مردو مزرتیا نه وساتئ.
د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ خلی وزیر په درېمه مقدمه کې ضمانت منظور کړی شوی دی. په څلورمه مقدمه کې به د هغه اوریدنه د جولای میاشتې په 19 نیټه باندې کیږي. د ډیو راډیو خبریال ذوالفقار بیټنی په دغه نور تفصیل تاسو ته د کراچۍ نه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر په دریمه مقدمه کې د ضمانت په خواست د ترګری زړه عدالت چې د جولای په 15 فیصله محفوظ کړي و، هغه فیصله نن د جولای په 15 واورول شو او عدالت علي وزیر ضمانت منظور کړو. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وی وی دی وته ویل،
نن د انسادات دهشتګردي عدالت نمبر 15 کې د علي وزیر د دریم کیس ضمانت فیصله اورول واورې شو، ضمانت علی وزیر منظور شو 15 لاکھ روپے زر ضمانت پائے وز باندھے او اس یو کے سپاتے دے اگر پن لسم دے پاگی کے بم ان شاء اللہ امید دے چھ ضمانت ہوشی.
علی وزیر ته نن چې په کومه مقدمه کې ضمانت ورکړې شوی، په دې مقدمه کې د علی وزیر د ضمانت په خواست د کراچۍ د ترګری ضد دوم نمبر عدالت په 2 جون فیصله محفوظ کړی و او په 23 جون فیصله اورول ویلی و، خو په یاد نیټه دا فیصله نه اورول شو او بیا د 23 جون نیټه پکې ورکړې شوی و، خو بیا دغه مقدمه د ترګری ضد 15 نمبر عدالت ته منتقل کړی شوی و. یا د مقدمه کې چې د علي وزیر د ضمانت خواست منظور شوه، دا مقدمه د پی ټی ایم د مشرانو پر ضد په کال 2019 کې د کراچۍ د سورابګوټ په تانه کې درج شوې و. د پښتون ژغورنې غورځنګ کراچۍ ویان روید الله مسعود وی وی دی وسره خبرو کې ویل، عدالت سره بلا کوم لار نه و چې علي وزیر ضمانت یې نه منظور کړي، ځکه چې د پی ټی ایم مشرانو او غړو پر ضد ټولې مقدمې ریاست په بدنیتی بنیاد جوړې کړې دي.
مزل کړي دي نو زموږ په ملګرو باندې په مختلفو چې کوم دي احتجاجونه مظاهرې او جلسې کوي کنه فورم نه، نو په هغې ټولو جلسو باندې په مظاهرو باندې همدغه شان دي فایلونه درج کېږي، داسې مقدمې جوړول کېږي لکه څنګه چې په علي وزیر خلاف چې کومې مقدمې جوړې شوې وي. نو موږ دې ته په دا نظر باندې ګورو چې دا یو بالکل د دې هیڅ قانوني حیثیت نه ورته داسې مقدمو جوړولو، ځکه چې یو فورم نه تحریک چې هغه د ریاست نه خپل انساني حقوق غواړي او په فورمن طریقه باندې غواړي د آئین او قانون د لاندې غواړي.
پی ټی ایم وخت په وخت د ریاستي ادارو په عدالتونو کې د لاسوهنې او په پی ټی ایم غړو نه حقه مقدمه جوړولو تورونه پوري کوي، خو بلخوا پاکستان پوز ورته کوم نوې خبرګون نه دی ویلې. سمون دوړاندې پاکستان پوز په خواني ویان په پی ټی ایم تور پوري کړي وو چې د بهر هیوادونو نه پیسې اخلي او په بارنه ایجنډي کار کوي، خو د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتون دغه تورونه ردوي او وايي که په دوی دغه تورونه ثابت کړي شي نو ریاست ته د خپلې خوخي سزاګانې ورکړي. علي وزیر په 14 دسمبر کال 2000 کې کراچۍ پولیسو د ریاست ضد ویناګانو په تور کې نیولې چې تر اوسه د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دي. د علي وزیر پر ضد په کراچۍ کې 4 مقدمه جوړې دي چې تر اوسه په 3 مقدمو کې ضمانت شوه او په 4 مقدمه کې د ضمانت په خواست اوریدنه روانه ده چې په 19 جولای به اوریدنه کیږي. ذوالفقار بیٹنه، وی وی دیوا، کراچۍ.
د امریکا صدر جو بایدن د فلسطین څخه سعودي عربستان ته سفر کوي په کوم چې نیوکه هم کیږي. د امریکا صدر جو بایدن او د اسرائیل موقتی وزیر اعظم یائر لفید د ایران جوهري وسلو پروګرام د خطر مخنیوي لپاره په تګلارو په ډاګه باندې خپل دریز کې اختلاف څرګند کړي او د سپینې ماڼۍ لپاره د خبریالي پیتسي وایډ سورا راپور تاسو زموږ همکار نصر الله وړاندې کوي.
د امریکا صدر جو بایدن ته د اسرائیلو صدارتي اعزاز ورکړل شو، مګر د زیارت یا پنځمبه پورز لومړیو کې د صدر بایدن او د اسرائیلو د قائم مقام وزیر اعظم یائر لاپید ترمنځ ښکارا اختلاف ولیدل شو په دې اړه چې څنګه د اټمی وسلو ترلاسه کولو نه د ایران مخه مونیسي.
ډیپلوماسي ویل نات سټاپ دیم،
سفارتکاری به دوی مانا نکړي. یوازینی شی چې د ایران مخه نیسي په دې پوهېدل دي چې که دوی خپل اټمي پروګرام ته دوام ورکړي آزاد نړۍ به زور وکاروي. د دوی د مخنیوي یوازینی لار دا ده چې یو زورور پوځي ګواښ د میز پر سر کېښول
شي.
صدر بایدن ویل چې د اټمي وسلو نه پاک ایران د امریکا او اسرائیلو لپاره اهم امنیتي مفاد کده،
خو زه په دې باور یم چې سفارتکاري دې نتیجې ته د رسیدو لپاره یو تر ټولو غوره لار ده.
اسرائیلو د 2015 کال د هغه تړون مخالفت کړی و چې د بندیزونو د لری کولو په بدل کې به ایران اټمي پروګرام محدودوي. امریکا هڅه کوي چې ایران بیا تړون ته راولي چې پکې په ویانا کې غیر مستقیم خبرې هم شامل دي، خو تهران خپل اټمی پروګرام سولیز او د انرژي د پیدا کولو یو ذریعہ بولی. وروسته له هغه چې بایدن او لاپید جمعنه وکړه او د ګډ امنیت په اړه د بیت المقدس اعلامیه لاسلیک کړه چې هیڅ کله به اجازه ورنکړی شي چې ایران اټمی وسلې ترلاسه کړي، هم په دې حال کې د ایران صدر ابراهیم رئیسی خبرداري ورکړ.
زه امریکایانو او د هغوی سیمایزو اتحادیانو ته وایم چې د ایران ملت به په سیمه کې هیڅ ډول کړکیچ او ناامنی ونه مني او په دې سیمه کې هر ډول غلطۍ ته به سخت او د افسوس وړ ځواب ورکړل شي.
د ایران سره د مقابلې لپاره واشنگتن د اسرائیلو او د هغه عربي ګاونډیو ترمنځ د جوړو اړیکو د ټینګار باندې زور ورکوي، چې پکې په سیمه کې د میزایلو د دفاعي سیستم د مضبوطولو روان بهیر هم شامل دی.
دا په دې معنا ده چې هر هیواد به د جواب ویلو لپاره ډیر وخت ولري کوم چې له امریکا سره د شخړو په مخنیوي کې مرسته وکړي، ځکه چې له دا ډول مسلو سره د معاملې کولو لپاره ډیر وخت پکار وي.
هم د زیارت یا پنځمبه پورز بایدن او لاپید د هند، اسرائیل، متحده عرب اماراتو او امریکا ترمنځ نوی ملګرتیا آی ټو یو ټو په آنلاین سرمشریزه کې ګډون وکړ او د خوراک د خوندیتوب او پاک انرژي باندې خبرې وکړې. بایدن د مکابیا په لوبو کې د امریکایي یهودی لوبغاړو سره وکتل او هغه د جمعې په ورځ د سعودي عربستان جدې ته لتلو نه مخکې د فلسطین له مشرانو سره هم ملاقات وکړ. نصر الله خان، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
امریکا کې د اوسقات حمل په قانون باندې هلې ځلې روان دي. هغه خزي چې د سفری خرچو یا مصرف وصل لري هغه نور ریاستونو ته ځي چرته چې د اوسقات حمل قانوني اجازه شته، او هغه خزي چې هغه وصل نه لري نو هغه د خپل کار په ځایونو کې ځان ته د کومک مالی کومک ترلاسه کولو لپاره کوششونه کوي. وړاندې د اوسقات حمل په قانون کې د متوقعه بدلونونو امکان شته دی، او په دغه د وایس اف امریکا کارلین پرسوتی راپورټ تاسو زموږ همکار نوشیر روان قلندر وړاندې کوي.
د امریکا سپریم کورټ چې کله خزو ته د حمل ځای کولو د حق ورکولو قانون ختم کړلو، نو د هیواد ځینې ریاستونه په فوري توګه د فیصلې نافذولو لپاره چمتو شول. ځینو کمپنو خپلو کارکوونکو ته د حمل ځای کولو لپاره هغه ریاستونو ته د تلو سفری معاوضې اعلان کړلې چې پکې د حمل ځای کولو قانون پځې دی. سٹاربکس خدو کارکونکو ته باور ورکړلو چې د صحت پاملرنې په لړ کې باورتا د حمل ځای کولو لپاره سفری معاوضه ورکوي. پراکټر اینڈ گیمبل نومې کمپنی هم داسې رقم اعلان وکړلو، او ورسره دا هم ویل چې راتلونکي کال به دغه پیسې زیاتوي. د راست ساتلو وفاقي قانون د لاندې به د هغه خزو پیژندګلا پټه ساتل کیږي چې غواړي خپل حمل ځای کړي. سیلز فورس نومې د کمپنی مالک ورسته له هغه د خپل خزو کارکونکو نور ریاستونو ته د انتقالولو اعلان وکړلو کله چې د ټیکساس ریاست د حمل په ځای کولو بندیز ولګولو. په ټیکساس کې هغه تن مجرم ګڼل کیږي چې حمل ځای کړي یا په دې لړکی مرستې وکړي چې پکې د صحت د بیمې کمپنی او طبي عمله هم راځي. کیترین بیکچ په سیګل ګروپ کې د صحت د پاملرنې ماهر ده.
مونږه لوړاندې څخه دا کتنه پیل کړې ده چې په دې اړه د جرمونو په قانون کې څه نیمګړتیاوې دي، د دې نافذولو کې ډېر ابهام دي.
امریکا کې د صحت د بیمې کمپنۍ د ریاستونو د قانون د لاندې کار کوي. ځینې کارپوهان وایي چې ریاستونه د حمل ځای کولو لپاره په سفري اخراجاتو بندیزونه لګولی شي. د سفري بندیزونو اخراجات کمپنو ته واره کوي. قانون پو میکسویل ویلمن د اوهایو ریاست په کیس ویسټرن پوهنتون کې استاد دی.
دوی له به په دې پوهېدل وي چې دا په معاشي توګه په خپله د دوی په ګټه کې ده، ځکه چې دا دوی ته ارزان پریوزي چې چاته ووایي دا $1500 واخله، بل ریاست ته لاړ شه او حمل ضایع کړه په ځای د دې چې د حامله کېدو لپاره خرچونه ورکړي.
د لوبو سامانونو خرڅولو کمپنۍ د ډیک مالک لورین هوبارټ هم په سماجی ویب پاڼه خپل اکاونټ باندې د حمل ضایع کولو سفري اخراجاتو لپاره د $1,000 ورکولو وعده کړی ده.
کی به شي چې دا د هر رقم کارکونکو مساواتو او شمولیت د پاره وي. دوی یو ډخته نشي کېناستلې. دوی خپل ملازمینو او د مارکیټ خلک خبرول غواړي چې په دې معامله کې پوزیشن څه دی.
دا حمل ځای کولو د سفری اخراجاتو اعلانونکو کمپنو لپاره به پولیسي کچ دا یو مشکل فیصله وي، ځکه چې زاړه فکر گاکان د لاس ورکولی شي. دا هم ممکنه ده چې د خلکو پام ځان ته واړوي. نو شیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
VOA دیوا په سیټلایټ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساتا په ډش انټینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساتا
نړۍ ته پرانستی خط کې ملالہ یوسفزئی په نړۍ باندې غږ کړی دی چې طالبانو باندې فشار زیات کړي چې سمدستي په هیواد کې د جنکو سکولونه پرانیزي. په دغه حق باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار بارکوال میخیر وړاندې کوي.
د 2023 میلادي کال د سپتمبر پر 12مه د طالبانو تر واکمنۍ څخه کم یو میاشت وروسته چې سکولونه بیرته پرانستل شول، تر شپږم ټولګي پورته نجونې تر څو ګڼټو وروسته بیرته کورونو ته ولېږل شوې او تر اوسه لا هم له تعلیم محرومې ساتل شوې دي. د نړۍ د هیوادونو او بشري حقونو د تنظیمونو غونډې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالہ یوسفزئی هم په تیرو میاشتو کې پرله پسې له طالبانو غوښتي چې د نجونو بند سکولونه خلاص کړي او هغوی ته د تعلیم حق ورکړي. د تعلیم لپاره په نړیواله کچه د ملالہ یوسفزئی د کارکونکو ادارې ملالہ فنډ دوه کارکونکو رحیم جامی او دیما هرم د نړۍ د مشرانو په نوم یو پرانیستی خط لیکلی چې وایي 300 ورځې کیږي د افغان نجونو ښوونځي بند پاتې دي. په دې خط کې چې د جولای پر 14مه په څلورو ژبو انګریزي، پښتو، دری او اردو خپور شوی لیکل شوی چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز څومره غزیږي، هغومره نجونې سکولونو ته لا تګ ناهیلي کیږي. په خط کې ویل شوی موږ د نجونو د پوهنې د مبارزینو او فعالینو په حیث له تاسې غواړو چې د افغان نجونو ژغ بدرګه کړئ. هغه څه چې موږ یې له تاسې غواړو یوازې د اعلامیو خپرول یا په نړیوالو ناستو کې یوه شیبه چوپتیا غوره کول نه دي. نړیوال باید ډیپلوماتیک فشار ته ادامه ورکړي چې طالبان سم له لاسه د نجونو پر مخ بند ښوونځي پرانیزي. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یوناما ځانګړي استازي مارکس پورتزل پرون په کابل کې له مخکنی ولسمشر حامد کرزي او د ملي پخلاینې د شورا له مخکنی مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره لیدلی او په افغانستان کې د تعلیم د حالت په اړه ورسره خبرې کړې دي. ښاغلی کرزي پر خپل ټویټر او فیسبوک پاڼه د دې ناست عکس خپور کړی خو تفصیلي معلومات یې نه دي خپاره کړي او یوازې دومره لیکلي چې په دې لیدنه کې په افغانستان کې د تعلیم پر ودې په ځانګړې توګه د نجونو پر تعلیم خبرې وسوې او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پر ژر تر ژره پرانیستل کېدو تاکید وسو. طالبانو په تیرو ورځو کې د نجونو د تعلیم په اړه د نړیوالو غوښتنو ته په جواب کې ویلي چې له اسلامي اصولو سره سم به پر خپل وخت د نجونو سکولونه بیرته خلاص کړي او هغوی به د تعلیم حق ولري، خو دا نه ده معلومه چې دا ژمنه به کله پوره کړي. د تعلیم او د ښځو د حقونو لپاره د ملاله فند افغانو مبارزینو په خپل پرانیست خط کې ویلي په تیرو دوو لسیزو کې ملیونونو افغان نجونو او ښځو زده کړې وکړې. وایي نړیوالو له افغان ادارو او سازمانونو سره ژمنې کړې وې، اوس د هغو ژمنو د سرته رسولو وخت راغلی دی. په خط کې ویل شوي د داسې مشرانو په توګه چې انساني حقونو، برابرۍ او عادل ته ژمن وي، د داسې لکونو، کورنیو او نجونو تر څنګ درېدلې اخلاقي دنده ده چې ښوونځي پرانیستې غواړي او د خپلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي حقونو غوښتنه کوي. په دې پرانیستې خط کې چې د تعلیم لپاره د لبنان، بنګلاديش او د افغانستان د بیلابیلو ادارو اتو مشرانو تایید کړی غوښتنه سوې چې په ستمبر کې کېدونکي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان سره په تړاو درې کارونه ضرور وسي. لومړی، پر طالبانو فشار زیات کړی چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه خلاص کړي او ښځې کارونو ته پرېږدي. دویم، د افغانستان له تعلیمي نظام سره د مرسته وسي او د افغانو ښځو د حقونو تنظیمونو او نجونو ته د متبادلو زده کړو لپاره دي د مدني ټولنې تنظیمونو ته فنډ ورکړل سي. او دریم، د افغانستان د تعلیم د ډګر له مبارزینو، فعالینو او انصاف غوښتونکو سره اوږه په اوږه ودرېږي او د افغانستان د راتلونکي په اړه د دوی د غوښتنو شریکولو ته موقع برابر کړي. بارکوال میاخې
په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې د افغانستان په نرواکه ټولنه کې میرمنې د وړاندې نه د محدودیتونو سره مخ دي، کوم چې د طالبانو د راتګ وروسته نور هم سیوا شوي دي. دوی وایي چې دغه محدودیتونو له امله میرمنې د ذهني فشار سره مخ کیږي. د نفسیاتو ماهرین وایي چې دغه ذهني فشار په میرمنو کې د قسم قسم ناروغیو سبب ګرځي چې له عمله یې زیاتې میرمنې خپل ځانونه وژني. په دغه حق له ډیور اډیو خبریال عبدالرزاق نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د مطبوعاتي راپورونو تر مخه په افغانستان کې د سړو په پرتله د میرمنو د ځانونو وژلو شر سیوا ده. د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې افغان میرمنې د لواندې څخه په دې نرواکه ټولنه کې د یو شمیر محدودیتونو سره مخ وي، کوم چې د طالبانو واکمن کې دروستو نور هم سیوا شوې دي چې له عملې د افغان میرمنو په ستونزو کې زیاتواله راغلي.
یا هغه میرمنې چې په ټولنه کې وي اوس په کورونو کې کېنول کېږي، ځکه دوی ته په کافي اندازه باندې پخوان فرصتونه نه و، اوس چې بیخي کلن دی د کار کولو څخه منې شوې دي، نو دا باندې د ذهني فشار سره مخ کېږي، ځکه د هرې یوې جلې یا هرې یوه میرمنه چې بیروني وظیفه ترسره کوله د کورنۍ ملاتړ یې کوو، په مالي لحاظ باندې اوس ډېرې کورنۍ د خپلو یعنی ښځو یې مالی ملاتړ کوو، نو کله چې هغوی په کور باندې سي واقعا هم د ماشومانو یا د کورنۍ ستونزې را مخته کېږي، په کور کې جنګ جګړې رامنځته کېږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل روستنې غونډې په محل د افغانستان د پارلمان په خواني غړي فوزیا کوفي ویلي چې د ذهني فشار او د فرصت د نشوالي له امله روزانه یو یا دوه افغان میرمنې ځانونه وجني. په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ را پدې خو د منځنۍ درجې د سکولونو جنکو ته د تعلیم ترلاسه کولو اجازه نه د ورکړې شوې. طالبان وای چې په دې اړه یو شرعي تګلارې جوړولې شي. افغان طالبانو د محرم پرتا د میرمنو په لری سفر کول هم بندیز لګولې دي. د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د می په میاش کې امر کړي چې میرمنې باید عموما په کور پاتې شي او که بهر تزینو په کار د چي مکمل حجاب وکړي. په افغانستان کې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د ټلویزیون چینلو ته ویلي پریزنټران چې د ټلویزیون په پرده راخکار کیږي باید مخونه پټوي. د طالبانو له خوا په میرمنو لګولې شو محدودیتونو ته د هواد دننه او په نړیواله کچه پراخه خبرګونونه خوده لې شوې.
کله کله چاته د چا حقوق چینه ملاویږي هغه مختلف قسمه نفسیاتي بیماریاں نشي دی هغه تکيږي پاکه مت ډیپریشن وایو پاکه مت بایپولر افیکټو ډیسارډر وایو پاکه انزایټي وایو پاکه موسرشي اسکیزوپرینیا دا دا قسمه بیماریاں دي خو دا تاسو چې کم خبره وکړه نو دا زیات تر چي دی هغه امپلسیو ډیسیژن چې هغه پتیش کې راشي خپل ژوند خاتمه وکي نو زمو چې کم اسلام مونږ ته سوي چې د خزو حقوق دي زمونږ سبا چې زمونږه همیشته لپاره دا کوشش شي چې خزو د لپاره خو حقوق چي دی هغه ورکو دا غو د لپاره او تعلیم چي دی او سیستم راولو دا غو د لپاره د نوکری یو خاص سیستم راولو او دا غوچی کم د صحت چي دی خاص سیستم راولو یو خو ایجوکیشن سیستم چي دی هغه راشي نو کپرس کا په دې طریقه باندې دا هر څه چي دی دا وشي نو د کم چي د خودکشارو د رجحان چي دی دا به کافي حد پوري چي دی هغه به کم شي
مطبوعاتی راپورونه خای په افغانستان کې د یوې اندازې تر مخه هر کال درې زره د خودکشي کولو پیخي مخې ته راځي چې پکې 80% مېرمنې شامل دي عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پیښور
د چمن پر لار باندې د افغانستان تازه میوه او سبزیانی وړونکو یخچال والا ټرالرانو مالکانو په یو خبری کانفرنس کې ویلي دي چې په قلعه عبد الله ضلع کې کوټه او چمن په لوی لار بازي مسله یا وسلوالو خلکو خپل چک پوسټونه چولی دي او د یو د یونین په نامه د دوی څخه پیسې اخلي. دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت دغه چک پوسټونه ختم کړي او د دوی تحفظ دی یقیني کړي. د ډیور اړې خبريال نعمت الله سرحدي په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د چمن څخه وړاندې کړي.
د بلوچستان د ټرالرانو او د ټرک یونین نمائندگانو په چمن سره د شار کې د خبري کانفرنس په محل د حکومت بلوچستان څخه ودې ته تحفظ ورکول غوښتنه وکړه. د یونین خپل ځان ته قانوني یونین وای مشر عبدالعلي اسفزي وویل چې د کوټه او چمن په لوی لار د کلاودلا په حدودو کې د دوی د ټرالرانو څخه بعض مسله کسان په زور او زبردستي د غیر قانوني یونین په نامه پیسې طلبي، ځکه دوی خپل ټرالران درولې دي او د افغانستان څخه را امپورټ کېدونکي تازه میوه او سبزیانې او د پاکستان او نورو برخو ته انتقالېده بند کړي دي.
د یو میاشتې کې انتظامیات مو احتجاج هم کړی پر عام احتجاج ضرور نه دي بند کړی خپل ګاډیانې منه لوړولې خلیازا چې کوم چا وعده کړی ناغه پر ودو باندې زموږ سره تللی دي او به تخواره درغه نور زیات شو. نو زموږ د سرکار سره ریکوست دادی چې یا به موږ د ګاډیانې درو یا به ارتال کوو او بیا به دا روډ دغه سپاکیج لکه فایل چې څو کال مخکې صفاسو افریشنام پر وسه سرکار د روډ مشکلې ژوند غواړو.
کڅه هم د ټرالور او ټرک یونین نمائندگانو په خپل خبری کانفرنس کې د دغه یونین او د مسله کسانو پیژندګلوي نه ده کړې چې وی وی ډیوا د دوی څخه خپل دریز اخستی وای. خو د زل چمن اډیشنل کمشنر منیر احمد دورانی څخه وپوښتل چې حکومت د ترانسپورټرانو پر غوښتنه عمل ولې نه کوي. نو هغه وویل چې دغه ستونزه د کلادلا ضلع په حدودو کې ده، بیا هم دوی د هغه ضلع د چارواکو سره په تماس کې دي چې دغه ستونزه حل کړي. خو د یو ټرالر ډرایور محمد انی پوویل چې دوی پر ګاډۍ کې ستونه روان دي، ټول کال د افغانستان د تازه میوه د راړلو د سیزن په انتظار وي، خو اوس مسله کسان د دوی څخه په زور پیسې طلبي.
لارې باندې سخت ظلم ناجایز روان دي. دا سیزن دی اوس دی افغانستان د خلکو یو انګور رسیدلی دی نه دی زموږ مچان و دغه ته ولای درې میاشت سیزن دی زموږ سره یار یو ظلم روان و هغه خو یا په شال یا په بدل زموږ خبره الس ولا اوس دا دی نور خلک راوتل دی په زنګل کې به تخوري کې جوران مو یی کاغذان هم ځناخي او موبایلون هم ځناخي زموږ سره سخت نجاز روان دی شهر نه پرسان دی حکومت په دې خبره کې قدم واخی زموږ سره سخت ظلم شروع دی.
خود ټرالور یونین یو بل نمائنده روزی احمد ووه سپلوی لار دغه ځانی زنجیرونو باندې په زور او زبردستی پیسې اخستل په حق له دوی لړټبه چارواکو ته هم ویلي دي. خود هغه باوجود د غیر قانوني یونین په نامه ولار مسله کسان د لار څخه نه دي لری کړل سی. خود ځلا کلاب لام رستيال کمشنر منیر احمد کاکړه څخه ویډیو د ترانسپورټرانو پر دغه غوښتنه د پښتلو ډیری آسی وکي خود هغه ګرځنده ټلیفون جواب نه وای ذکر ابيته نور سره وسوه. خود پاکستاني ټرالور د یونین لخوا خپل ګاډي درول لامل د افغانستان څخه تازه میوه او سبزیان امپورټ هم پټاپا درې دلې دی. د چمن د سوداګری زخونی یو غړی شپک هغه وویل چې پروان ورځو کې به په یو ورځ کې د شلو څخه تر دیر شو پرې د تازه میوه لکه د انګورو زردالو د خټکی د اندوانو ګاډي په پاکستان کې را داخلي دي، خو اوس هغه بندي سوی دي چې پر نورو لارو د افغانستان څخه په پاکستان کې داخليږي. چې د نوموړي په وینا هم افغان او هم ځای سوداګر د سختو مالی زیانونو سره دا وخت مخامخ دي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
دیو سره اوسئ.
د هیواد په نورو برخو کې د سخت ګرمۍ له کبله خلکو د خیبر پښتونخوا د ښکلا سیمه سوات ته مخه کړې ده، او دغه سیمه کې د یو شمیر نورو خسته ځایونو تر څنګ یو د مهو ډنډ سیمه ده چېرته چې د ډیورډیو خبریال فیض ظفر تللی دی او تاسو د پاره یو راپور تیار کړی.
د ګرمۍ د زیاتوالي له کبله سوات ته د خلکو راتګ روان دی، او زیات خلک د کالام خسته ډنډې مهوډن ته چکر لا راځي. مهوډن د کلام نه په 2.5 کیلومتره سفر باندې دی. د کلام نه د مهوډن پورې سړک کچه دی. هو په لارا سند ابشارونه یا چړونه او ډېری ښایسته نظارې په نظر راځي. مهوډن ته تون کې محمد طلحه وایي
لارا مهوډن ته کافی مشکل ده. د 4x4 لارا ده، او سوق چیم راځي نو په 4x4 کې راشل په اسانه بر او نور د دین علاوه مختلف کرولا گاډي او خلکو به ګالټو گاډي مراوستي دي، خو هغه بلک په مشکل سره راځي. د لارې جسم را تکاوت دي چې خلک د دې ځای خلا ویني، دا خلا پوجا باندې خلکو نه غټول تکاوت وغیرہ چې دایي
د مودرن موسم دی دی خوي، او هر وخت کې یخې واګنې چلیږي. مودرن کې د 200 خوښه کېشته دي چې راغلي سلګری په کې چکرې لګای. د مودرن بغاړه د راغلو سیلانیانو د خوراک لپاره وړې ریسټورنټ او د پاتې کېدو لپاره خیمې لګولې شوې دي، او دې ریسټورنټو کې د ډېرو یخو اوبو کې پالیدونکي ټراؤټ مهي هم میلاویږي. د پنجاب نه د خپل کوروال سره راغلی سعیده ریشما د مهوډن په حقله ډوه وایي. زه په اول ځل
دلته راغلی
یم. دلته ډیر زیات سکون دی، قدرتي ښکلا ډیره زیاته ده. زه نور خلکو ته هم دا ویل غواړم چې دلته راشي او د دې قدرتي ښکلا نه خوندونه واخلي.
راغلی سیلانیان وایي چې هغوی هیواد کې ډیر ښایسته سیمې لیدلې دي، خو مهوډن غونته ښایسته سیمه په اول ځل لیدلې ده. مهوډن دا راغلی عرفان الله دا مهوډن پاکلا دوځوي.
نن سبا ګرمي چونکې ډېره سیوا وا، نو مرګرو سره پروګرام جوړ شو چې منګه د مهوډن ته چکر را ولګو. نو ډېر یو خپل ځای دی، او ډېر خپل او بدل تدې ډېر خپل شینواله دی.
د سواد ځای خلک چې د مهوډن چکر لا تلیو وای چې په مهوډن کې ودانې شروع شوې دي چې د جوړېدو سره به د مهوډن قدرتۍ خاص کم شي. هغوی د انتظامی چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د ودانو د پاره دې طریقه جوړ کړی شي چې د مهوډن قدرتي ښایست ترې اغیزمن نشي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، مهوډن، سوات.
دا د وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساته خبری خپرونه ده. قدر منوریدونکو، یادونه درکو چې د ډیو ټی وی د دې سره د رادیو پروګرامونه یو شمیر نور خبرونه راپورونه مرکې د نړۍ یو د سیمې په حالاتو باندې تاسو د ډیو په ویب پاڼه www.voadivaradio.com باندې د شپاورز یعنی سلیری ساته کتې شي. هر وخت تاسو لپاره د معلومات پراته وي په دغه کې د نړۍ په سیاست، په سیمه ایز سیاست، په اقتصادي چارو باندې، د بشري حقوقو په حق باندې، د نړۍ چې کوم جنجالونه دي په هغه باندې دغه راپورونه مرکې ستاسو لپاره د ډیو همکاران تیاری او سلیری ساته دغه ستاسو لپاره کوشش کوي چې تازه وساتي. د ډیو رادیو د خبرونې او پروګرامونه او خبرونه تاسو د ډیو رادیو د ټولنیزو رسنیو د لارې هم کته شي. د ډیوا دغه پروګرامونه تاسو په ټویټر باندې، په انستګرام، په یوټیوب او په فیسبوک باندې هر وخت کته شي. دغه پروګرامونه چې کوم پروګرامونه تاسو په ټی وی یا رادیو باندې واوري، نو دا هم هلته کې تاسو لپاره تازه پراتی. د دې ترڅنګ زاړه چې کوم پروګرامونه دي نو هغه هم په دغه ویبپاڼه او په دې ټولنیزو رسنیو باندې پراته وي. اوس پر شو د نن ورځې اخیری راپور په لوتہ. دغه راپور زمونږ همکار بختور شاه تیار کړی دی او بختور شاه په خپل دغه راپور کې وایي چې د کرپټو کرنسی کاروبار په ګرد نړۍ کې په توندۍ سره خوریږي او راپورونه وایي چې د دې جوړولو کې ډیره بجلی سوځي چې په چاپیریال یې د بدو اثراتو اندېښنې راپیدا شوې دي. نو په دغه حق باندې د وایس اف امریکا د خبریال مې دیبي راپور تاسو زمونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د ډیجیټل کرنسی بیټکاین په جوړولو کې کاریدونکو کمپیوټرې په یو لحظه کې د یو ډیر اوږد کمپیوټري کوډ معلومولو توان لري چې ورته کمپیوټري مایننګ وای. او د بیټکاین په څیر اکثره کریپټو کرنسی جوړونکي د خپل نظام خوندي ساتلو لپاره دغه کمپیوټر استعمالوي. د امریکای ټکساس ریاست په راکډیل کې جوړیدونکو دا کمپیوټري نظام به 200 میگا واټه بجلی خوري. دا دومره بجلی ده چې د امریکای یو وړوکی خار په چلیږي. چین تیر کال په کریپټو کرنسی ځکه بندیز لګولې وو چې د دې د لاسه د کاربن مقدار کمولو کې ورته ستونزه را پیدا شوې وه. نن سبا امریکا په نړۍ کې د کریپټو کرنسی په پیداوار کې د ټولو نه وړاندې ده او کانګرس د کریپټو کرنسی د اقتصادي ګټو او چاپیریال تاوان موازنه کوي. فرانک پیلن د کانګرس د انرژي د کمیټې غړی:
موږ بیا په کوئله چلیدونکي بجلیګرې یا د بجلی زاړه پلانټونه د کریپټو کرنسی لپاره په کار نشو راوستلی.
په نیویارک کې دغه په کوئله چلیدونکو بجلیګر ودرېدلې وو چې بیا د کریپټو مایننګ یوې کمپنۍ واخیستو او بیا یې پکې د قدرتي ګیس بلول پیل کړی دی. دی او دې ته ورته نورو دغه سکارونو ته په خپل غبرګون کې د نیویارک اسمبلی د یو قرارداد د لاندې د مایننګ دپاره د کویلې په زړو پلانټونو د 2 کالو دپاره بندیز لګولې. د نیویارک ریاستی سینټ ته په خپل وینا کې سینیټری لیز کروګر وویل دا قانون سازی به د نیویارک نه بهر نورو ریاستونو ته هم یو پیغام ورکړي.
تاسو دا کار کولای شئ خو سمې وکړئ.
ټکساس چې پکې د انرژي ډېر زیرمې دی او قانون یې هم ډېر سخت نه دی هلته خلکو د کریپټو کمپنیانو ته تود هرکلی ویلې. ټیډ کروز د ټکساس سینیټر دی:
زه غواړم چې ټکساس د دنیا په مخ د بیټکاین او د کریپټو د پیداوار لوی مرکز جوړ شي.
په دغه ریاست کې اکثره بجلی د کویلې نه پیدا کیږي او سینیټر کروز غواړي چې په قدرتي ګیس د کریپټو کرنسی پیداوار نور زیات شي. خو کسر دا ممکن شي چې ډیجیټل کرنسی په ډیره بجلی چلیدونکو کمپیوټرونو بغیر جوړ شي نو څنګه به وي؟ ځینې څېړونکو وایي د مایننګ د نظام په ځای د سټاک نظام د بجلی استعمال ډیر کمولی شي. اوون آرډن په کالیفورنیا کې د کمپیوټر ساينس پروفیسر دی:
پروف آف سټیک نظام 99% کمه بجلی خوري چې یو ډیر لوی بدلون دی.
په دې نظام کې هر یو فریق څه برخه یا سټیک جمع کوي چې خپل نیټورک خوندي وساتي. پروفیسر آرډن وایي:
او تر څو چې هغوی په دغه نظام عمل کوي ورته لکه د پروف آف ماینرز په شان ګټه ترلاسه کیږي. خو که د دغه قانون سرغړونه یې وکړه نو جمع کړل شوي پیسې به یې ختمي.
ایتیریم چې په بیټکاین پسې په 2 نمبر لوی ډیجیټل کرنسی دا اعلان کړی دی چې دوی به ډیر زر د پروف آف سټیک نظام ته ور واوړي. خو ځینې ناقدین په دې نظر دي چې دغه نظام به د یو څو کسانو په لاسو کې وي او هغوی به ته غلطې ګټې اوچته وي. براین بروکس د بیټ فیوري کمپنۍ مشر دی:
51% یو 50% مالکان به په دغه نظام کې نوې لیجرې ولیکي او د ډیرو خلکو پیسې به پټې کړي.
تر څو چې حکومتونه په دې نوي کاروبار پوهیږي او قانون سازی ورلکوي په تیزی سره خریدونکو د کریپټو کاروبار هم ځان د نوي حالاتو سره سموي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
ګران قدرمنو ریدونکو د ڈیوا ٹی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځای کې پایته رسیږي. د معمول خبرونه به لا هم دوام لري او د دې خبرونه په وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ باندې زموږ سره همکاران وو پروډوسر عابد حسین او انجینرانو کې وو پیټریک او تیان. د هغې مننه کوو چې د خبرونه په وړاندې کولو کې زموږ سره لاس وکړ. او قدرمن اوریدونکو څنګه چې وړاندې مونږ ویلې د دې وخت خبرونه ستاسو لپاره د نړۍ یو د سیمې په مهمو معلوماتو په مهمو موضوعګانو باندې تاسو د لپاره راپورونه مرکه او د سیړنکارو او د پوهانو غږ اخلي پاغه باندې تیار کړی شوی راپورونه پروګرامونه تاسو لپاره د ډیو په ویب پاڼه www.voa.com باندې پراته وی او د ټولنیزو رسنیو ټوئیټر انستګرام او فیسبوک یوټیوب باندې هم دغه پروګرامونه تاسو لپاره پراته نو دغه کتل مهروي زه اشفاق ومن سره د خپل همکارانو تاسو نو اخلم اجازه خشفه ولري یلا فهمه.